دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د فاریاب سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې نامنې په پراخي دودي په افغانستان کې د ناټو وړپوړي ملکی اساسي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره ټلیفوني خبري وکړي او له هغه وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درست نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکوي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیروني ویلي و چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول حالو څلو مخه ونشي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یو ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډیغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسپین الله وطن دوست نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په ډنډیغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د چنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، سو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پوری پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلې پخې بلخ ولایت ته روان شوې دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت هم دومره مرسته کړې وه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بیزای شوی او افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو لمخي سشکل شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بیزای شوی دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بیزای شوی سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبي آسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بېرحمه مانا جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت، عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو بې درکه کول د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونه بللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوزدلی ډاټ کام خبری ویپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان در ته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې د کونړ مرکز سدابات او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لاره باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوي او خلک یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام مهیروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خوی د لویز رسیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسېدلی دی. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي. غوای خوی د فاریاب په جنو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. لدی وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت خنوو چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بیرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله د اندېښنې وړ ده.
نداره قطعا نگران کننده است.
ښاغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیت د قومندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالۍ پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو د زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت ته زیات ځواکونه استولې دي.
په فاریاب کې د لوی درستیز مرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی د وضعیت د هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي کله چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي او هلته فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتره دی او طالب به نور هم خطرناک شي درته داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو وښوده څنګه کېدی شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تعدي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه سه استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره اجازه شوې ده هغه بېرته فیصله کم کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا شته خپله طالب ته یو نوه فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ده هغه ریانکي د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقع تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاص د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کېږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کېږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه هغه وعده چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ولیدل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چا چاته معلومه ده نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسیږي. نو دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او همکاري چې دوی موږ ته موږ امنیتي وګڼو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکارانه امکانات ورسوو او همکاري کوو. وایي هغه واقعاً هغه هغسې نه دي، بالعکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده و چې د فاریاب په امنیتي وضعیت یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتي ستونزو رپورټ واورید. د فاریاب په ګوندي ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوس مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهدزاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت له سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمالزون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویان غلام محمد بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما منحل شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوال و طالبانو تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو سرپل.
له شمال نه د افغانستان ختیځ ته ځو. دغلته په کونړ کې هم یو شمېر ځایي چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. نور تفصیل له کونړ نه در الله انوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلې سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې دې حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فر پرون شهیدان شوي دي، ډېر بېرحمانه شکل باندې. یو نفر بله ورځ شهید شوی دی، پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کښې دوه نفره اوس هم اسیران دي، یو سپین ګیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبانو دخوا. دغه ټول مشکل د غازي اباد ولسوالۍ ساحه کښې سرغشو کښې سرمیک کښې په دې ساحه کښې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په نړۍ کښې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو له امله وځنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي که چیرته په لاره کې شته ستونزې ختمې نه شي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو دپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی. امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټولو رسنیو سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والي ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبې په ورځ آزادی راډیو ته ومنله چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواری د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو به څنګه مرور ده په دغه لار کې یو څه ستونزې شته دي؟ زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه لار کې نشته دوی شپه ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونی ورده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دېخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو له کونړ څخه مو رپورټ واورېده چې وایي د اسدآباد او ناړۍ ترمنځ لویه لاره نامنه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خپرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوړي.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې دننه او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړېدلې دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. شاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وښیي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلی نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولی سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالې سختریزي ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یوه اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بې ساری وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ملاتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
Monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی داروی له جال د مخنیوي په هدف یې د ثبت شو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړي دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وایي دغه ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچا د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوي تذکیري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره به د انتخاباتو خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي.
د
وای دراتون کې ونې د چهارشنبه له ورځې وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارډ ډیټابیس ته شامل شي. د الکترونیک للارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګله فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو. د ښاغلي محتاط په خبره تر دې دمه 15,000 کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبت ډیټابیس ته داخل شوي دي. د همداشان وویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکرې ویشل شوي او ډیټابیس ته داخلي شوي دي. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوي. نوموړی وایي په دې پروسه کې سرغړونې او درغلۍ هم لیدل شوي او پکې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د 1430 جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټیکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وایي د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړې. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انکاره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیه د سوریې په 4 کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه اړخیز ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو
هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مده ترانې په بهیرې کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال راپدې خوا چې روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه د چې په مده ترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناصر بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نوري خرابۍ مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته عصمت ساروان دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپېڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډې غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډې غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغیو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امینسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړای شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمي سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کلی وړاندې شي، په مخکې څو سپورتي خبرونو ته له خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 500 اوریزو سیالیو دریمه سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ دوهمه سیالۍ افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې څو ورځې مخکې افغانستان له ایرلند درې شل اوریزې سیالۍ ګټلې، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ په 500 اوریزو سیالیو کې تر اوسه یوه سیالۍ افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې ده. سبا افغانستان له ایرلند نه درېمه سیالۍ وګټي، د سیالیو جام به د افغانستان په نامه شي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د غور او بامیانو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شي. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیانو ولایت ته ځي. د وبل په دغو سیالیو کې د بامیانو د ولایت دوه او د غور ولایت یو ټیم برخه اخلي. او یوفا تیر ورز اعلان کړ چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچی برگردان گول د کال د گول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی گول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه گول په نوم انتخاب کړ. د رونالدو دغه گول پر لایپزیش د پای د گول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیست ناورا د گول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو په روان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. او له ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس یو ته او ددنو ځینې ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډېر لیدل کیږي چې ډاکټران یې تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افضل سی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپله دغه د نس ناست یا ایسال په کله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سی اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې اخته دي؟
د روغتونونو نه خو داسې خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته ویلی بسم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره په پرېمینځل شي نو 30% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به رانیم سي، یا نیمه به راکم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه که باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیایی سازمان په اساس بدن سید تقریبا په مخبود هیوادونو که تقریبا یول از سوا میلیون خلق په آزاده ساحه که خپل رفع حاجت کری. در اصلا در سهراغشت کلمه درسته نده، خلق ویسی سهراغشت باید لتشناب نستفاده وسی. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه را وړي د اوبو زیرمو سره یوځای کوي او بیرته دا د انسانانو وجود ته داخلیږي. څه نه یوازې سبب د نس ناستی کیږي بلکې نور پرازیتي ناروغۍ هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانې د چونجي په شکل باندې هم رامنځته کیږي. چه بیادا هم ده سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزاکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوی، یعنی هر اطفال چه کله په خوارزاکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې دست پرازیتی ناروغی هم ولدی، په هغوی که ده مرض سیر دیر وخیم موسیقی نسبت ها کسانو ته چه یواز په او مشکل باندې اخته بود.
اوز که پدی بانی خبر اتو بکره چه دغا نسناستای څومره خطرناک کیدلی سی؟
نس ناستای چه کله رامنځته کیږي سبب دی کیږي چه د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي، یا د مغذي مواد جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده، ست تداوی سی څه مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کیږي چې الکترولایتونه را کم سی او حتی اطفال په خوارزاکی باندې اخته سی. یو لغه فوري اثرات نه ایجاد سی، ماشومان لږه هغه وده هم کمیږي او پاین وخت کې په مکتب کې هم د دغه اطفال او نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې چټي وسیږي.
څومره د مارک سبب کیږي؟ دا
د مارک سبب د خپل سه کله کچیر او بو حفظ الصحه سه مرات نسی د ماشومان او د مړینې 90% د اسهالات له وجه نه، او کچیر دا سه مرات سی د لاسمینځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک کړئ تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي، یو 30% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کیږي، مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد سی دي هغه الته بیرون پاتې نه سی، بیا کچیر وچ سی د دې پودر په شکل باندې له خوړو سره ګډیږي. خدای مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسی چې ماشومان ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنه سه او ویلې لري پاره کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسیته ولاړو او بندونه ونسیږي او همدارنګه کوشش دی وسیته خپل غذا ته کله تهیه کوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټو لوخو کې هغه وساتل سي سره خلاص ونسیږي مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خورلې وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنه یخچال ون لري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي په کې د سه باکتریا و رشد کوي څنګه سبب د نسناستی د نور مرغی سي نو باید خپل خوړ په یخچال کې وساتي یا دومره خوړ پخ کی تا یا وخت کې خوړ د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوړ پخ سي یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خوړن نه مخکې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیت یا د نور مواد کې حداقل د 15 دقیقو لپاره لمده کی بیا پاک پرمینځي او غنور سره بهتر استفاده وکړي
که چیرې یو څوک په نسناستی یا سال باندې یخت کیږي په دغه وخت کې باید څه وکړي څه ډول خوړ وخوري او ځینې کورنۍ درملنه چې ځینې کسان کې دا څنګه دي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله یو څوک په نسناست باندې یخت کیږي باید مایعات زیات وخلي او کوشش دی وسی چې که عاطفه لوی یا لوی انسان وسی باید د وجود مایعات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کړي ولی که چیرې مشکل داسې وسی چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسی یا استفراغ لري نو په هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسی چې د هغه درملنه وسی پل سر دوا و لخصر نه باید در وسی دین وطنی دوا و دستی سی مثلا یو چاته ویست مستی و ریج سر او خورده دیکی تا تاوان نست دست یو شایی خوری سر ولی کچیر یو چوک پخپل سر سر دین نور دست دوا و خوری سی اغا یا دین دست مواد کیمیایی خوری سی اغا اصلا درک معلوم نه لکه یو چاته عریره ورکول کی یا دین دست شان ورکول کی سی اغا که دیچی نور هم په هضمی سیستم بانده بد اثر ولدی ترغنه بهتر داده سی روغتی مرکز مراجعه وسی او دو ډاکټر په مشورې سره دوا واخستل سي
تاسو خپل له داسې واقعیت سره څومره مخسوي یا څوک یا یو ماشوم په نس نس یخته کورنۍ درمل نور ته کیږي بیا بد پلګيږي بیا خبره تر شفخانه او بستر رسیږي د څه کوم سره ته ویلی سي
ما خپل سترګو باندې داسې ډیر واقعیت لیدلی چې ماشومان په نس نس باندې یخته سوي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دی کړی چې داسې دوا ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دوا وسی یا مثلا د مور شدی په باندې کړی یا نور مایات په کم کړی دي ورته د مور کوي نور هم نس نس ورته زیاتوي یا خوړ ورته نور کی وایي دا سبب د نسناستی کی یا بل اخره ماشوم په خورځکه باندې نخته سویدا یا ډیر وضعیت خراب وسی کړی روغتي مرکز ته راوستل سویدا د دې لپاره زه درس دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې نرم زه تاسو ته غیر اک
خو یعنی خطرناک کیدلی سی کچری په خپل سر درمل نه کی یا په ځان سره روغتون ته وړي
بله دا ډیر خطرناک کیدلی سی ها کسان چې حتی فورا نشي کولای خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایات خپل ماشوم ته ورکړي خو سن کچری د وبول پاکون نه مطمئن ونسی باید ایشیدل برته سړی سوی او بو ورته ورکړي او پاغه وبوکه یو لک مالګه هم ور اضافه کی یا که مثلا لیمو ولا لیمو ورته اضافه کی هغه خوالی دا کی سره در خواند سمیږي او تفنه جر اخلي
د نسنوستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کاغه دي سی او بونشتوند کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځي او کې موک سی او بل روسي مشمان لغن استفاده وکي او سی
په خوانځي او کې متاسفانه په ټولو خوانځي او کې سی او بنلرو یا شمیر خوانځي دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوانځي د سړي څنګه خوانځي او کې اوبشته وره صحیح نه دي اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکي او فعلاً د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څکلو پاکي اوبو ورسول شي
او که چیرې د ستونزه حل نسی څومره به دغه د نسناستي واقعیت ډیر سي
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیت په زیاتېدلو کې رول لري ولی بیا اطفال په هغه خوانځي کې چې پاکي اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان خوونه دي کې چې په خپل بوتل کې ځان سره پاکي اوبه له کور نه راوړي تر څو د څکلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او پر نسناستي باندې اخته نسی
ډیره مننه ژوندۍ اوسي
هیله کوم
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبري د ماشومانو د نسناستي یا اسهال پاکلو اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام
آیا پوهیږي چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته، هغه شی که څه یي، که پاسورډ یي، که د جامو اغوستل یي، که مینه یي، که علاقه یي، که باور یي، که عقیده یي، کار څه هغه ته مو حریم، شخصي حریم.
تاسو د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوئ؟
زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخله څنګه عمل ده؟
دا ډېر بد عمل ده، دا چې څوک څوک لري که دا چې ونه لري خبوي.
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیاتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیه پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراتیږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کومې ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي په خپرونه کې اورېدای شي. زه سهار ګل میرزایم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینو خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مو پوښتلی چې آیا دی د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې، یا په موبایل، یا په تلیفون، یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم، او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاس وانه وکړم. زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم، په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی او یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابېږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي، او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه یې نه آرامېږي. نورې خبرې لندما وړیا ورو
خوښیږي مې دغوی په ژوند کې تجسس وکم، دغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده. یعنی ښه ده انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چاته زنګ راسي، همکار ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک چا درته زنګ ولو، یا کله چې همکار مینی که هر څوک وي خوښیږي مې چې دغه تلیفون وګورم، یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان څه کوم مواد دي. دا زما خوښیږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي، یا هغسې دي، ولې دا غوندې، نو یا مثلا کله کله مې د خارخوندګان دسکول بیل دینه چې لغوینه کوم اجازه واخلم، لکه وږی شم یا مې کوم څه په کارې ما غلطوم ګورم، او هغه څه ترې راخلم تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښیږي مې چې د یو چا په حق باندې پوه سم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سره ټکوي او وای
دغه یو تاروز فرهنګي او کلتوري دی چې څوک په چا باندې کوي. فرض مثال ما ته ډیر خلک ویل موږ په خوانی نظام سمن سبانی وشته بریتونه، دا بریتونه ډیر نه دي. نو دا زما په شخصي حریم باندې تاروز شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی، دا اوږده دی، دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښو سره حتما سړی په دې ټولنه کې، ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغه دا اول ټیپ انسانان چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې کتن تاروز نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی مخیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې، په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا د خولې نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا د بوټ ډېر اوږده اخیستې دي. خو دا خو د هغه خوښه ده، دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خلوختان جوړوي. نو دا خبرې شته دی وروسته پاتې ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبرې ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکې فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغې ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چېرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري یغونه بښنه هم غواړم. په هغه هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو کې وم، ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوو چې دا به ډېر نږدې کس واوسېږي، او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه ما خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي، او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوو چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګري موبایل ولیده، یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو ملیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده، او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپله ورسره مخ شوم. نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، له هغو موږ بښنه غواړو، او په واقعیت سره دا ډېر بد عمل دی، ډېر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپله ډېر سپک ښکاري. د دې پېښې هغه ناوړه عواقب، د هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت لمنځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی، او دغه زشت عمل ترسره نه شي، او موږ یې په خپل الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت د هر څه معلومي، دا غلطه خبره ده. څوک باید د چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي، هر سړی له خپل محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولی. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشي دا کار کولی. او که چېرته یې کوي، داسې تشبث کول دي د بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده، دا ډېر بد عمل ده. دا که څوک څوک لري، که ورونه وي، که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ما په نظر سه تر کومه حده د خلکو پوهاوی سطح لوړ شي، په موږ اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
مشغان صافی مد مکریان و سوتری از ما پا نزیاد شویده.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوې ده. لامل یې دا دی چې بیکاری زیاته سوې او په شخصي حریم کې مداخله کوي.
اوریدونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپوه ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړوو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو؟
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پاسورډ وي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، که هر څه، هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراعت کوي او د خلکو شخصی حریم کې لاسمهنه
در اوپنل نظر یعنی موخغت څوک چې حریم ماته یو ته رواني افراد نه وي یعنی هغه کوم خاص رواني اختلال نه لري اما ځینې اروایی مسلې ځینې اروایی اختلالونه د دې لامل ګرځي چې موږ حریم مات کو د بلګې په ډول یو اختلال د موږ پرانوي ورته وي یعنی شک کړي چې افراد او اشخاص د اختلال پیدا کی په خلکو حریم ماته دویم مورد حسادت ده یعنی کله چې حسود سیره خکې کنه کوي د دې لامل ګرځي چې د خلکو حریم مات کی دریم ټیټ اعتماد ده پر نفس کم باور ده څلورم مورد وسواس دغه استرابونه وسوسه او فکرونه ژور خپګان لرو نارامۍ لرو درونی رواني مسلې لرو دا د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله لپخول نه کو معمولا په هغو کټګوریو کې چې دوی معمولا دوستانی ټولګیوالي همکارانی هغه څوک چې معمولا ډیر رازونه ورسره ډیر ورسره ګرځو موږ ناسته پاسته ورسره ډیری غوی معمولا زمو کریم او موږ د غوی حریم معمولا وخت نه وخت ماتو
هغه کسان د خلکو شخصي حریم ماتوي خپل هم دردسر یا له مشکلات او لسنو سره مخ کیږي کنه
دا یو لوی دی وخت زیاده یعنی تاسو په وځ دي چې لار څه صفه کتاب ولولې تاسو خلکو په پاسور پسې ګرځي د خلکو په اړیکو پسې ګرځي د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځي د خلکو په ګټه پسې ګرځي پلان څونه ګټه وکړه څونه تاوان وکړه تاسو نور کار نه لري نور کسب نه لري نور انرژي خپل ټول انرژي وخت ورکو یو چاته چې هغه په درد نه خوري تاسو دا یو مورد دویم دا چې ټولین ځړ خپل اخره د تاسو کارونه رسو کی یو ورځ بل ورځ درې ورځ څلور ورځ د خلکو در باندې پیږي تاسو ډول مغرز خلک یې مرموز یعنی په ټوله کې د بریا او د موافقتونو د خو کړنو معنی ګرځي یعنی دا انسان خپل درد سر پیدا کوي او وخت نا وخت کې دیسی کله چې تاسو د چاهري ماتوي ډیر ځله باید تاسو له قانوني مسلو سره مخامخ شئ یعنی عدلي تعقیب هم لري ډیر ځله
نه هلار څه ښاغلی استاد
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازی وکړو په دې برخه کې دي دا دوی شخصي ژوند دی شخصي پرایویسي ده په اصطلاح شخصي رابط دي چا سره رابط لري څه ډول اخته لري دا به زده کې خلک دویم په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډیر نه دي دوی فکر کوي چې دغه ژوند سبک ده اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډیر خلک حریم لري په دغه برخه کې باید مشخصې کړی کار وي مثلا د حج اوقاف وزارت د پوهنې وزارت د رسنۍ چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې وروره تا څه کار ده په دې کې څنګه کار هلته څه کار هلته په غاړه کې چاروني اروایي مسله ده رواني مسله ده واضح او څرګنده ده چې دا سړی مسله لري یعنی خپله د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده اما نورې رواني مسلې د دې لامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو د بلار سي اروپو سره کینی کار دی وکړي ورسره تر څو دغه مسله حل
وګورئ په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وي کړی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا خو وخت
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا جبلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا
لیشان با دی سرگن شی لیشان با دی سرگن شی پخندا با در تجون شی دا توٹے توٹے قومونا دا با بیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے بارا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا